یو شمیر خلک هم دا تاییدوي چې دوی د لاسي ساعت پر ځای اوس د وخت پیژندلو او مدیریت کولو لپاره د موبایلونو ساعت کاروي. د کونړ ولایت ایوي اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ وویل:
زه خپل د لاسي ساعت څخه ډېر استفاده نه کوم، ځکه خپل موبایل سره د خپل موبایل په واسطه باندې خپل ورځنۍ چارې پلانوم، خپل ورځني پلانونه به
یو شمیر ساعت جوړونکي هم وایي چې دې مسلې د دوی پر کاروبار اغیز کړی. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن ساعت جوړونکي فواد ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم شاید تصویب یې کړی چې ځینې خلک نه استفاده کوي، اکثر دوکانونه باز دي او کلیان نه لري، نو کار کم شوی، یوازې ټول خلک موبایل اخلي.
ساعت یو له پخوانیو انساني اختراعاتو څخه دی چې د وخت په تیریدو سره یې ظاهري بڼې او هم یې د ټکنالوژۍ له پلوه بدلون موندلی، خو له اختراع وروسته یې په ټولو پړاوونو کې ځانګړی ارزښت درلودلی او لري. مخکې له دې چې موبایلونه په ساعتونو سنبال سي، اکثره خلکو دیوالي ساعتونه او لاسي ساعتونه کارول تر څو په وخت پوه او اداره یې کړي. سرمیزي ساعتونه، د کمپیوټر ساعتونه، نقلي وسایطو کې په ځانګړې توګه موټرو کې ساعتونه، د ساعتونو نور ډولونه دي چې خلکو سره نن سبا د وخت په ښه اداره کولو کې مرسته کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې وایي کونډه دا او څلور لورګان لري او له سختو ستونزو سره مخ ده، خپل پیغام ازادي رادیو ته لګل او تاسو ته خبرو.
سلام علیکم. دا پیغام چې د ازادي پښتنه لپاره مونږه ولته د سي هغه د کرن څلور لورګان می دی غټي افغانستان موږ د دوه میاشتې کې چې راغلی یو ور غلاړو د مخکې دا یو کال مخکې لاړو اوس بیرته دوه میاشتې کېږي چې راغلی یاستو. هلته افغانستان کې موږ سره طالبانو ډېر ظلم کاوه، ولسي خاوندې په ملي اردو کې مړ سوای ده او اشرف غني پسې ورسیا مخامخ به طالبانو راته دي، ولکه لس روپۍ سره کومک کړی. هلته ما څلور لورګانې دي، وزه مې هم وړکۍ و کلن زوی ده، یس کومک نهستره موږ غیر له خدای نه بل هېڅ چا غم نه لرو. خو بس ډېر بد حالات هم ده که موږ په دغه هغه باندې طالبان ته وایي چې که څوک ملي اردو کې مړه سوي باید داسې کومک سره وکیا سیدا بار بار وایي چې ځی لاړ سیا خواته سیا، تاسو خو امریکایانو مزدوران وایا، تاسو د امریکایانو غلامي کوله او چې امریکایانو تښتېدل مېړونه مړستو، تاسو هلته موږ ته خوشي کړلې اشرف غني.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کله کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي وي او کته تا کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. کوم جنې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغه ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوهمځلي واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوي وایي دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویل خو څه وشو، اخیر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اخونکو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منه شوي دي وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړې. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاک له هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي بي د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغه ټوله پر رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امیدی چې و هغه درس ویل و، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې هغه خپلې لور ته و چې هغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند دي، تر نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم شي. امیدواره اوسو هغه امیدم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لیدي هغه نجونې. هغه بیچارګانې روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي. هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کچې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووي درس ووي. نو په همدغه په خاطر یې چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د همغاره کومک وکنه چې د وغونه تمه نشته ده.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه و ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیزالله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی و چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
خزه د یو ټولنې د ملاتیر جوړوي. که تاسو د ملاتیر فرج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتی او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، ته دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایلو باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اصل ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انستاګرام ده، او نور دی او نور دی او نور دی. یو بے سواد خزه لدغه لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چیرته دا خپل پوی نشي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطل او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمون یا له خراب میدیانا وساتی دیگه مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی سه دی خزو دی تعلیم ضرورت بیانوی، او دا دیره یو مهمه مسئله ده که چیرته مونږه غواړو سه دا وطن جوړ سی او دا وطن که مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپلې سیاسي لوبې قربانی کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګړو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولی، کار نشي کولی. زموږ په هېواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي موږ تاسو، چا ورور، چا پلار، چا مېړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل. او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه یې د خپلو اولادونو د خوراک، پوښاک، د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا چې دا کاریګري ښځې، هغه که مامورینې وې، د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې. او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي. خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و، په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وې ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نورو نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو، او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وو کړي، ورونو ساتلي وي، فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي، طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده، اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي نشی براورده کولای یا نشی تر سره کولای دوی له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، حتی وهل تکول کیږي، او دا پخپل هغه روحی او رواني فشار دی چې د ډیری خويندو د سخت ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایر صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد د جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي. زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي. همیشه مو قربانی ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوی، متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره پشاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده. او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درېنیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبران ول په ډېر اوږده کلونه وغواړي، که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه. خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي عقدې اخلي چې د دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسي هغه ته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه. او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کاوه. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به که لیاقت درلود یا به نه درلودو. دا هغلته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تېره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی. دا نه تنه اوس، بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح که ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپل زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو پوهیږو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه یې په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي. آیا د یو بل ځایناستي نظام پر راتګ بدلون مومي؟ آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟ په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي. هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو، د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده. شخصان زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې، په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هېواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هېوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هېواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هېوادونه، یعنې د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هېواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نیولې وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستانه. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښمه کټه وځي وای په دې ورسته کې چې کومې خځې د خپلو رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دا حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابر نشي، افغان خځې به په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې و. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویل خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینهو باندې علم فرض کړی دی او په زغرد یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغی بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شئ؟ دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي. معلمین دی او شاگردان دی زده کوونکی دی او خوونکی دی. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمای چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ وایو چې مونږ علم ته مونږ پوهې ته مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.